سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه ماخمنې خبری مجلې ته خراغ لاستو ام پایل په مهمو خبرونو کو په ناروی کې میشتي د ایران د بشري حقوقو ډلې خبر ورکړ چې د تیر دوه اونیو په ترڅ کې د ایران په مظاهرو کې لکتر لګي 129 تنه وژل شوی په دې ترڅ کې نن ایران د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداري ورکړ ک پر ایران هر راز بریدو شي تهران به په جواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حمله وکړي د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم نن د پارلمان غونډې ته ویلي جوابي برید د ایران مشروع حق ده بلورته پر ایران د امریکا د احتمالي برید لعمله اسرائیل د تیار سی پالت کده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبې پر اس پتروت سوشل کې لیکلي ایران خای تر بل هر وخت ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي د امریکا پاوزنن په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي د امریکا مرکزی قومانداني سنت کامپ یو بیان کې د دغو بریدونو خبر ورکړ خو څرګنده نه کړ چې څه شمیر کسان پکې وژل شوي د داعش وسلوالو د دسمبر په 14مه د سوریه په پالمیرا کې دوه امریکایي پاوزیان او د هغو یو ژباړونکی وژلي د سنت کامپ په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه په سوریه کې شاوخوا زر تن امریکایي سرتیري پاتې دي سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همدارز به له بېځایه شو سره مرستې وشي د ملګرو ملتو له ځانګړي صندوق سره تیرونه ایټالیا هم 2.4 میلیون ډالر مرسته کړې وه او د افغانستان پیژندل شوی کرکټر رحمان الله ګربز څخه د بنگلاديش د کرکټ د فساد ضد کمیټې تحقیقات کړي ګربز دمګړی د بنگلاديش د کرکټ په غوره لیگ بی پی ایل کې له ډاکا کپیټل سره لوبیږي د دغه ټیم اجرایی رئیس عتیق فهد رسنیو ته ویلي د فساد ضد کمیټې غړي د شنبې په شپه له اجازې پرته په هوټل کې د رحمان الله ګربز خونې ته ننوتي او له هغې تحقیقات کړي او موبایل ترې ضبط کړی فهد ویلي له یو لویو پیژندل شوي نړیوال کرکټر سره دغه چلند ناسم دی او باید په دې اړه د بنگلاديش کرکټ لازم سپیناوی ورکړي لا معلومه نه ده چې د بنگلاديش د کرکټ د فساد ضد کمیټې غړو ولې د رحمان الله ګربز په اړه اقدام کړی خو د بنگلاديش د غوره لیگ د مشرتابه پلاوي غړي افتخار رحمان میټو بیا ادعا کړې چې د فساد ضد کمیټې غړو له ګربز سره کوم ناسم چلند او یا ناقانونه کار نه دی کړی
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانګ زای خراغ لاستویم ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد د بندونو لکله کېدو او د بدن له دردونو کړیږي په ځانګړې توګه سپینګیری او سپینسری ماشومان او هغه کسان چې لاس او پښې یا زنګنونه په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمی په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولای شي له خلکو سره مرسته وکړي په نننی پروګرام کې د عمومي جراحي متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ ملما ده د هیواد په جنوب ختیځ ځون کې د عمومي جراحي او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي د خوست ترڅنګ له غزنی پکتیکا پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړي او ګڼ شمیر تر ټولو حساس او پیچلي عملیات په بریالیتوب ترسره کړي دي ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه نیکه هلې ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخه وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي د تودوخې کمښت زیات وي ساړه وي نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسیږي او همدا ډول په کافي اندازه زموږ په ویوځله او لرې پرتو منطقو کې او کرانیو منطقو کې کله دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دی پاره ګټه کوي ورته نه رسیږي نو په اسانۍ سره یخ هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي لکه مشران ښځې او یو ماشومان یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موثن اشخاص دی چې هغوی سن یې زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دی او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي، د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کندو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغه اوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسمو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري یا مثلا لکه بعض ماشومان کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کیږي. علت یې همدا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکو هغه نارمل حالت ورو ورو غیر نارمل حالت ته راځي، او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ته راځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عام اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسین دي عمر یې زیات ده دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم وي، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مغوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، موږ د تطبیقي لیبي اصطلاح کې اریتیما مارجینیتا مایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل، ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د رماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي، او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي، هغه د روماتوید آرترایټس یو تست باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي، په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوال هم لیکلي، ذاکر آریان په نوم، چې د عرق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
درسته ده، د عرق النساء درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مورود سلورمې پنځمې او د پنځمې سپن مورود ترمنځ چې کوم شاټیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د مونږ ورته دغه ورانه سره درد راځي او لاندې شپې ته انترګوتو پورې د دې اوږد مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږد عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي، چې کلکوالی شخوالی مونږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو. کله چې د عضلات شخ شي، سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایثار کی وینیسی. کله چې وینیسی په عصب باندې فشار راشي، د فشار دی وجه دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتیږي او همدا علت د چې ځینې وخت د عرق نصاب حالتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوي. مشکوله یعنی د ګرم اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوي تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخي پیدا کیږي، د دې وجه نه دردونه زیات وي. او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي، عضلات دې ته عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي رادیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصا هغو کسانو کې چې مخکې دغه دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له ده سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي، نو اوس یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای؟ مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسې، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کستان سه. مې جناب اوریدونکو از لحد اتل هم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داس په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانګزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړ. نو سپی الله ستانګزی صاحب محترم، زموږ یو ځانی ادی ده، نو بیخي ډیر وخت کیږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګونونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسو بندونه کده پښو بندونه ټوله درد کوي، موږ د خدای تر آباد دوا ستانګزی صاحب محترم پکړې دي. اته کندهار ولایت مومن روختم تم دیولې ده، خدای تر آباد پیسې موږ مثلا پر دوا ورکړي ده، خو بدبختانه دروسته نتیجه نه ورکړي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم ته دا غوښتنه ده چې مثلا څو کده د غاجانی ادی د پاره د تداوی د پاره کچيري چيري تاسو دوا را شو، مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شو چې حالت درولو دوا یې موږ ډیری باندې کړي ده، خو دروسته نتیجه نه ورکړي. سانګر صاحب محترم،
بلې مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غواوري د ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که جواب دوی ته لری ورکوي.
سنګه سبد عبد الحي ورور رغمي واوري د دې سنګه مي واوري دا نو ادا چې په فام مونږ دلته ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلک کې هغه کا زنانا دی او کمر بنا دی تر دې نه پکې ځات پیدا کیږي. خدا چې دې د دې وجود دی باندې نو مخاصله درد لري. نو عبد الحي ورور ته به ځان دومره وایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کیږي، نو مخکې به مخکې نه دی هغه تشخیص پکار ده، د تشخیص نه وروسته د هغه درملنه پکار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، یا نور د اډوکو د بندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرترایټس دا، مثلا انټي سپلیزین فاکتور لوړوالی دا، دغه لري، یا یوریکیسید د لوړوالی دا. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص نه وروسته درملنه کیږي. انشاءالله الله به خیر کی، درملنه به کیږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص نه وروسته ختما خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکوي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل قسم دی، ازادي روډیو په فیسبوک باندې لیکلی نعمت الله منګل چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي، څو ورځې کېږي، او علت یې څه کېدای شي؟ د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي
مطلب ورته بدومره ووایي چې دغه پلا د اشیل تواتر چې ورته وایي د پاک یا د پندې قسمت شاته په موقعیت لري، دته دغه کوم اشیل وتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیټیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دغه هم د ژمې په موسم کې یو علت یې همدغه د شاخي کلکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې چې درد کوي، یوازې علت یې همدا د ژمې د موسم د کلکوالي سختوالي د وجه چې په پلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دا ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، کچې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره د مقایسه کې کچې ته پکې لنډوالی موجود وو، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډېر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت اخلي، نو کچې ته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کشکیږي په کې درد پیدا کیږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې د وجه نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاټنس د وجه یا د کم مخ لنډوالي د وجه منځ راځي.
بله، یو بل کامنت به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیو په رابطه باندې چې هغه به وکم. د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنت کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړي، البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه. خیر
ته زابط خان روته ښه موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی آسانه درملنه خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت لري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت په وجه دردونه زیات پیدا کیږي. نو دغه ناروغان کولی شي، که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي، او همدارنګه کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، آسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنې کې
دره هم رول لري. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو دی ویټامینو او تغذیه پر اړه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا دیغه کسانو په ارتباط چې عمرونه لکه څه زیات وي، اکثر ډاکټران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دی کلسیمی هم دغه خوري نورس الاغه نشته او د دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لکه سبې دردونه کمیږي خود میده او نور هضمي سیستم ډیر خرابي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې هم دغه دواګان دي کنه نور 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 سم توصيه کیږي روغتیا پالان په دې اړه باندې څه نظر لري؟
محترم رښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبوت لري، که څه هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم نو تبلیغونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي. درسته خبره ده، خو دغه ناروغان باید یوازې په تبلیغونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې تبلیغونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختم د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم دا ده چې هغوی آزادې فضا ته نه شي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نه شي تللی، هغوی د لمر وړانګې نه شي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په تبلیغونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدا خواړه استعمال کړي لکه پخا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې به ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمون انوال شاید دی باندې ورسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي دي نن چې دا ناروغان ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدونه د مستونه د دغو شیانو نه استفاده وکړي ترڅو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي، او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي، او غاښونه د دغو خلکو غاښونه ریژیږي، پوست یې خړو سپېری، او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکاني وایي، او یو قسم راټولېږي داسې غونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي، داسې لږ لږ کمبود کوي. هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی ده، دا پکې
روانه لخي. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه د مو واخلو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست، تر لنډې د مورس بیا پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي چې دا اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم په 2013 نه را په دی خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمره خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغله. البته بل مسله دا ده چې د ژمی په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم گرم کالی نه غوندی، جراب دبل یا کلک سم نه غوندی، بوټان مثلا د ژمي لپاره مناسب نه وي، همداسې ورپورته بیا نو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړی لزانه، فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري کنه؟ باید که غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام و نور، او بیا وروسته تر هغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او سمیزه صاحب تاسو ډېر خوشی ته اشاره وکړه، زمون خلک اکثره ځوانان دي یا ځینې دی پخمنګ عمر خلک دی، دی هم دی خلک ته یا دی ساړه خلک ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دی ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب، دا ډېر دریشي کې ورته وایي، لاندې بنین نه دا نه استفاده کوي. دا د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، د دې شاتیک دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم هغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي خو نه ستی ځان، نو هغه هم مبتلا کیدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کیږي، باید د کالیو تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته بیا هم فال پیدا کیږي، بیا نو ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري، که نور څه نه وي په دې خبره بد هم ښکاره نه شم. په لیلامڅه شیو کې ارزانه پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، باید هغوی حتما دغه مکسیرانه او ضد ریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي. او کله چې موقع درلوده او لمر و په آسمان کې وریځې نه وي، لمر و په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامداره یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خو دا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکي او د نورو عضلاتو تیشو رګونو کارو خرابي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته به ریکاور کیږي. کوم حالات کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخوړل شي؟ ډیر ښه،
څنګه چې دا ورونه چې مفاصلو کې یا د هډوکي کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که څه هم دوی ته په اوله مرحله کې درد پیدا کیږي، ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلیږي، مرضی واقعات بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دې برخې ته لاړ شو، مرضی افتونو برخه ته دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلي او اوږده کیږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې ورښودلی شي تر څو د هغې د مخته د درد مخته تګ مخنیوی وکړلی شي. او که چېرته بېغورې پرېږدي، وخت کې تېر شي، په مرور کې زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي، اوسټیوپوروسیس زمان سره ځي، مثلا ځینو وختونو کې که ضربه دې لیدلې وي امکان لري اوسټیومالي پیدا شي چې زمونږ عام خلک ورته وویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دې نه ښه دا ده چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق کډوا او نو او ډاکټر کوم هدایت کول دی هغه دی پاره کوم پلانټ یا اټری تطبیقول هغه استعمال کې دا ډېر ښه.
نو ډاکټر سپ په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زموږ خويندې او ورونه خويندې او مورګانې میندې دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عامه صلات څو تشته کالی وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالی وي یا څو لس دولس جوړی کالی، او دا د یو نفر لوسه ډیره بره خبر ده، او دا به یو خزه یا یو جلکی به دا کار کوي، کله به اوبه ګرمي وي کله به سړی وي، بیا به دا واری غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډیره غدا، او اکثر خزي چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجه یا لاسونو ډیر په درد وي، وای چې دوه درې ورځې تلم دغه درد بیا کړیږي، هغه ته د تاسو مشوره څه ده چې بل اخر څه وکړي چې دردونه لکه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لري، او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او لسوځیدو شکایت ولري؟
بله سنځه سر دغه سي ناروغان خو هم شته، نو وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته، اکثرا د سي ناروغان چې هغه ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو چې د ورځې اتلس جوړه کالی وینځي، ماشین هم نه یې برکم نه یې دی، نو دې کې خیم دته او داسې توصیه زما ده چې دغه چېرته دوامدار هم دی لاسو باندې وینځل کوي، د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کېږي چې هغه ته سیسټونه وایي ګنګلیانک سیس پیدا کېږي، ا دې بندونو کومه پرده چې د اکثر وخت زیات فشار دی وجنه اثر کیږي، د هغه مې په هر تر وضعیت ته یو سیس جوړوي، ګلوله شکل برمدګي پیدا کیږي چې موږ تم راځي کوي چې داسې مسله ده، نو د دې خطرې کده ده ځینې وخت په ګرمي وبوي ځینې وخت نه، نو خطرې کده ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید خویان دې ته ډېر متوجه اوسئ چې اته لپاره کلی په یو ورځ کې باید په یو ځل هغه ته چې نه ني وای نه ويندي، هغه په وقفي شکل یو یو د وخت جوړ کلی وقفي ډول ويندي، او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کلی د وینځلو نه پرهیز کوي، ځان دې ګرمي بیا دې نه ورسته بیا هغه وقفي شکل کلی ويندي، او
ډاکټر سیب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبري مو راسره وکړې، مهمه خبري وي په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغي وغږېدلې، تاسو اوریدونکو هم مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریا سنوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصله خبري کړې دي.
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو، روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي، او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومان ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت څومره دی، او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عام روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب د ازادي میلما د خبرونه ته خراغ لاست، که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپا جنې تاسو چیرې زیږیدلی یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده، زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده، زما لمړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي، او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم، او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لمړنۍ دنده د پرایمري هیلث کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کال می اغیسره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کال په مالیجی بخش کې د پانتون روختون د ماشومانو د سانګې تخنیکی مسول په صفت می د اروپایی نړیوال شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلت نت انټرنیشنل نومیده د اغیسره می کار کړی دی د ماشومانو لپاره. بیا 15 کال د ننګرهار احتامی رئیس پاتې شویم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلت بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټراپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه اوس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلت په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یوې ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سي یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلی ده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شویم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې د ترحداتو دپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شویم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي ګیټس فاؤنډیشن لخوا نه کیږي زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې
ډېر لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله.
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومانو سره به لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې وه او زه ډیر کوچنی وم هغې سره شفخانې ته لاړم او کله مې چې هلته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نورو کوچیانو سره به مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلې.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عامې روغتیا په برخه کې کړی دی. کرا شو د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. داسې درته ویم چې د ساختار له مخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي. یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومانو لپاره د لویانو لپاره حتی
داسې ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې بله
رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی یعنی که یو مرض کمنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا زیګر په کانسر باندې نښته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی او یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خبرېدو مخنیوی شوی.
هغه واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، تدبیر د پوخخ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوخخ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
بله کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکولوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنج د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی څخه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوې زیږیدلې ماشوم ته چې دا هغه دی. به هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګ استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او بریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تورټ خولي یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوېږي، هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهله د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر دوز او د اول دوز ده چې په 3 دوز باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی ده چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دینه وقایه کیږي. یا په نه میاشتنی کې منګا د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوزي او په 13 میاشتنی کې دویم دوز د شری منګا ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایروسي ناروغي ده چې منګا کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سالات څخه د سترګو د رندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بل د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې ورسته پاتې هوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی بي 13 لکبره کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ديار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مطابقه کوي. دغه خوشبختانه ټول د امیر روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګای وی چې د دینه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکی،
خو
نور نړی کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کوي.
بله،
په ډیر لوړ لګښت سره.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هم هغه هواد چې پکې د پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان ترڅنګ، که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او که چیرې ماشومان د دغه ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې واکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړی پولیو محوه کړی ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړی کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د کړه موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو، او هغه کې معلومه او چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن دی د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فالش تورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلی، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړی ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محوه کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه، د ګوی نه، یونیسف نه، دبليو ایچ او نه، او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه، اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دی د پرلرو د عامه روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نشنل ملی کلچاینه پوری هم په خاص شرایط و موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت دوونه تر مثبت اته درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت دوه درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینه ناشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغې سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دې ګټه ویلې، جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطح باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نیسي، بعض ماشومان کې نور خارښت، اپسي، دانه، او هغه اختلاطات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دی چې واکسینونه شدید اختلاطات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او دغه لږ اختلاطات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی، نو منګه د واکسینونو د پټبیت کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي له وجې نه کله چې هلته زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکې شته. په لوړه کچه اختلاطات هم شته دی چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیښې فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي، او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده، او نه پوهېږم په تېر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمدن عامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمنګ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمنګ ستونزه دی کې دا چې زمنګ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې منګه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمنګ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په هماغه رشته کې غرق دی، په هماغې پسې مصروف دی.
منم چې تا ته بژوندې ښکاریږي، خاريږي منم چې تا تا بژوندې خاريږي بزائر خان پنګش نامړې خدې بزائر خان پنګش نامړې خدې زما په وسار مانستړې خدې چې پرانا کړې نیمګړې خدې چې پرانا کړې نیمګړې خدې